سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان کړی. د راپورونو په اساس د امریکا ولسمشر کانګرس ته په یو استولي لیک کې دغه مسله یاده کړې. امریکا وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې شاوخوا یولس میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ. طالبان وایي له دې پرېکړې اندېښمن نه دي. سږ کال د حج مراسم پیل شول. د راپورونو په اساس له افغانستانه څه باندې دیارلس زره حاجیان د سعودي عربستان ته تللي څو د حج فریضه ادا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن هلته د یو طبي ټیم مشري کوي او وایي چې د حاجیانو د روغتیا په اړه هیڅ کومه ستونزه نشته. تر دې مخکې راپورونو چې له کورونا راوروسته د حج لومړني مراسمو کې ښایي ځینې روغتیایي ستونزې رامنځته شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره له صدر اعظمۍ او د دغه هیواد د محافظه کاره ګوند له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبي تر پای پورې چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپلې دندې ته دوام ورکړي. د اروزګان د راود ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان په یو برید کې وژل شوی. د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمهوري نظام پر مهال د دهراود دغه امنیه قمندان بیګا په ډزو کې وژل شوی. هغه ویلي د دهراود د پخوانی امنیه قمندان د خپلو شخصي دښمنانو لخوا وژل شوی، خو طالبان له دې مخکې تورن شوي دي چې د پخواني نظام چارواکي او په تېره بیا پوځیانې وژلي یا تریتم کړي دي، هغه تور چې دوی تل رد کړی. په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان په اسلام آباد کې خبرونو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان کې مړه شوي چې شمېر یې اووه دېرشو ته رسیږي. د افغانستان له ځینو جنوب ختیځو او شرقي سیمو هم راپورونه ویل شوي چې لسګونه کسانو ته د سیلابونو د راوتلو له امله مرګ ژوبله اوښتې. تر ډېر راپورې د زابل او کندهار خلک تاواني شوي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې د خلکو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندویه ټیمونه له زیانمنو سره د مرستو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي څلیرشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شل. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه شل. کندهار ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه درويشت. او جلال آباد ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
خبرونه مو اوریدل را بشو د پروګرام معرفته. د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خبر کړي او پکې طالبان تورن کړي چې د داعش څخه باندې سل غړي په اعدام یا هم تریتم کړي دي.
د راپور لمخې د دغه مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمیرې طالبانو اعدام کړي چې په دازو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لا درکه کېدل پکې شامل دي.
خلق د طالبانو حکومت غواړي چې د اختر پورزو کې د دوی امنیت ونیسي.
لکه چې پرون شپه د کابل په یو سند کې چاودنې شوې وي او جنگ را روانو او زموږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي.
په کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو کې سخت سیلابونه راغلي او خلکو ته تاوان رسولی دی.
د دوی ورځې کې په مارو پولیسوالي کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه شوي دي.
له تیرو درو ورځو را په دې خوا د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بالاخره استعفا ته مجبور شو.
of the parliamentary conservative party
روخانه د چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه و چې دغه حزب یو نوې رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوې صدر اعظم له ښاغلي
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان ختیځ کې څه باندې سل د داعش مشکوک غړي او ملاتړي اعدام یا په زور لا درکه کړي دي. دغه سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله یوازې د ننګرهار په یو تش کانال کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه وژنې او د مشکوکو کسانو شکنجه او توقیف له محکمې او قانوني چوکاټ بهر ترسره شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه راپور له حقیقت لرې بولي. تفصیل د اسدالله دین پر ریپورت کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د داعش د مندلو لپاره د پلټنې ښکاره عملیات کړي چې د عملیاتو کې شپنی چاپې هم شامل دي. دوی ویلي شپنی عملیات پر هغو اوسیدونکو باندې ترسره شوي چې د داعش غړو ته د پناه ورکولو او د هغوی د ملاتړ ادعا پرې کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان په تازه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو راغلی د عملیاتو پر مهال طالب ځواکونو مشکوک کسان له قانوني بهیره پرته ډبولي او یا داسې ځایونو کې توقیف کړي چې کورنۍ د کرا ځای په اړه خبر هم نه دي. د راپور له مخې د دغو مشکوکو کسانو له ډلې یو نامعلوم شمېرې طالبانو اعدام کړي چې په ډزو وژنه، زندۍ کول، سر پرې کول او جبري لادرکه کېدل پکې شامل دي. له طالب ویاندویانو مو د بشري حقونو د څار سازمان د نوي راپور په اړه غبرګون وغوښت. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور دغه راپور رد کړ او وی ویل په حقیقت بنا نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې څېړونکي پتریشا ګاسمن بیا ویلي د دوی د څېړنو له مخې یوازې د ننګرهار لوی وتش کاناله د 2021 کال د اګست او 2022 کال د اپریل میاشتو ترمنځ موده کې څه باندې سل جسدونه موندل شوي دي. میرمن قاسمن ویلی داسې ښکاري چې طالب چارواکو خپل ځواکونو ته د سخت دریزو په توقیف لادرکه کېدو او وژنه کې خلاص لاس ورکړی دی. د بشري حقونو دغه بنسټ ویلی د تیر زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې د سږ کال تر جون پورې د دغو څېړنو لپاره له یو محلي ارګان سره کار کړی دی چې دوی د امنیتي ملحوظاتو له کبله نوم نه دی په ډاګه کړی. د دغو څېړنو پر مهال له 3 کسانو سره مرکې شوي. له دې ډلې 2 کسان په ننګرهار او کونړ کې مخامخ پوښتل شوي او 1 نورو سره ټلیفوني مرکې شوي دي. راپور کې د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په حواله راغلی چې د تیر کال له اګست تر دسمبر میاشتې پورې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې 113 جسدونه موندل شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي دوی چې تیر کال نومبر کې د یو کانال دننه موندل شوي 450 جسدونه وکتل نو پر بدنونو یې د دوی پټکو د وحشتناکې ربړونې نښې نښانې ښکارېدې. راپور کې لیکل شوي چې د ځینو وژل شویو لاس او پښې نه وې، غاړو کې یې رسۍ پاتې وې او سرونه او یا مری یې غوڅې شوې وې. د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره کړې چې مخکې یې ویلي د داعش په ضد د طالبانو عملیات په رښتیا هم درانه دي او غړي یې له محکمې پرته توقیف او وژني. داعش وسلوالو له تیرو 2 کلونو راهیسې د شیعه مذهبو پر عبادت ځایونو، طالبانو او د پخواني حکومت پر اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. خو د بشري حقونو سازمان ویلي د داعش دا بریدونه د دوی پر ضد د طالبانو د عملیاتو څرنګوالی نشي توجیه کولی. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې تر دې طالبان د پخواني جمهوري نظام د څه باندې 100 سرتیرو په وژلو او نادرکه کېدو هم تورن کړي وو، خو طالبانو هغه تورونه رد کړل او یې ویل ممکن ځینې پخواني سرتیري د شخصي دښمنۍ پر اساس وژل یا شکنجه شوي وي. د بشر نړیوال قوانین او یا هغه جنګي قوانین چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې په څیر شخړې رانغاړي ټول لوري معذف کړي چې له توقیف شوو سره انساني چلند وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب.
امریکا پریکړه کړې چې د غیر ناټو عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. یو شمیر مطرحو امریکایي رسنیو هم راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن کانګرس ته په یو واستولې لیک کې دغه اعلان کړی. امریکا وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې شاوخوا 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ختم کړ. طالبانو د امریکا له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي کوم اندېښنه پرې نه لري. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کولو اعلان د ګڼو مطرحو امریکایي رسنیو په ګډون سی این این ټلویزیون راپور ورکړی چې جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د امریکا کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یوه استولي لیک کې لیکلي چې د 1918 کال د بهرنیو مرستو د قانون د 1518 مادې له مخې زه د غیر ناتو عمده متحد په توګه د افغانستان د نوم د لغوه کولو په اړه د خپل ارادې اعلان شریک کوم. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یولس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا په دغه هیواد کې خپل 40 کلن پوځي حضور پای ته ورساوه، خو د طالبانو د حکومت مرستیال وین قاري یوسف احمدي تازه د دې اعلان په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: موږ کومه اندېښنه نه لرو، نه موږ دا غواړو، ځکه دا 40 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل. موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. البته په ډیپلوماتیک او تجارتي ساحه کې موږ غواړو له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. امریکا په 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په توګه ونوماوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د دفاعي او اقتصادي اړیکو د ساتلو لپاره لاره هواره کړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل ته د سفر پر مهال دغه نوملړ اعلان کړ. دا چې امریکا والی اوس دا پرېکړه کوي، د پوځي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر وایي:
خوتل شي چې افغانستان سره موږ کوم تعلق نه لرو، نو معنا دا شو چې دلته کې ترستان هر تر کې په موږ پورې هېڅ تعلق نه لري. د دوی دا شوتلنه اوسي په افغانستان کې د دوی دا ستراتیژیک تړون افغانستان سره پوپوله شوي دي. دا د افغانستان دپاره یو بله بده مرحله دی چې پیلېدلې روان دي.
د یادونې ده چې د ناټو د متحد په توګه له نومول سوي هیواد سره اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخېږي، او بیا تر هغه وروسته د همدې تړون له مخې د هغه هیواد د پوځیانو د روزنې او تجهیزاتو د ورکړې مرسته ورسره کیږي، هغه څه چې امریکا په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان سره کول. خو اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، امریکا او د ناټو غړو ټولو هیوادونو ورسره په رسمي توګه پوځي مرستې بندې کړي دي. په دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې اعلان کړی چې د غیر ناټو متحد په توګه د افغانستان د غړیتوب له لغوه کېدو وروسته به امریکا اتلس لوی غیر ناټو متحدین ولري، چې دا هیوادونه ارجنټاین، استرالیا، بحرین، برازیل، کولمبیا، مصر، اسرائیل، جاپان، اردن، کویت، مراکش، نیوزیلند، پاکستان، فلیپین، قطر، سویلی کوریا، تایلند او تونس دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت ورسته سرګندونو ته د تاسو توجه راجلبو. دا چې د وزارت چارواکو ویلي د خزو د حجاب پاړه د خپل مشر امیر المؤمنین د فرمان په عملي کولو کې تروسه د بند او تعزیر موضوع ته نه دی رسیدلی. د دغه وزارت ویان نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي ښځې حجاب رعایتوي او دویم ترې غواړي چې همداسې دوام ورکړي. د ښځو د حجاب فرمان څه وخت مخکې صادر شوی و چې اجباري حجاب غوښتنه یې کړې وه او دغه فرمان ګڼ توند غبرګونونه پارولي. بیا هم له فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان په تړاو کورني او نړیوال خبرګونونه لا نه دي ساړه سوي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیا هم د ښځو لخوا د حجاب په مراتولو ټینګار کوي. خو د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر وایي تر اوسه دوی په دې تړاو د بند او تعزیر مرحلې ته نه دي رسیدلي.
د امیر المؤمنین لوري د خزینه او د حجاب پاړه چې کوم فرمان راغلی وو د هغه څلور مراحل وو، خو لله الحمد موږ تر اوسه د بند او تعزیر مرحلې ته نه یو رسیدلی. خویندې مو په خپله خوښه په ډیره سمه توګه تر ډیره حده حجاب مراعت کوي، او له هغو نورو څخه هم غواړو چې حجاب مراعت کړي کوم چې تر اوسه نه یو مراعت کړی.
د طالبانو حکومت د ثور میاستې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کور نه وزي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات سي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر لغبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د بشر د حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنې ناشته وکړي. لکه غلی مهاجر څخه لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځو د پرانیست پاړه هم پښتنه وسوه. خو نو موري وویل چې دا موضوع دوی پورې اړه نه لري، خو په خبره یې له هیڅ هغه اقدام سره مخالفت نه لري چې اسلام ورته اجازه کړی وي. دا یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دور او وروسته له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي تړل شوی دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکې تر دې ویلي و چې په دې اړه به د علماو یو شورا پریکړه وکړي، خو تېره اونۍ د علماو د غونډې له جوړېدو سره سره په دې اړه پریکړه ونه شوه. په دې اړه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د سیلابونو په اړه ورستي جزئیات درکو دا چې د افغانستان په ختیځ په تیر بیا کونړ او نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د نورستان و ما ولسوالۍ اړوند کوردار کې د تیرې ورځې سیلابونو دی وی کورنۍ وغړي وړي دي. په لزګونه کورونه، دوکانونه، دوه پلونه او سړکونه ویجاړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د نورستان او ما ولسوالۍ د کوردرداري یو قومي مشر مولوي محمد افضل په سیلاب کې خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او کسان ټول فامیل وړه دي، واه بجی مړي دي، اپټي او سربندونو بارکونه جرن دي، دا ټول تخریب شوی دي. تقریبا 15 کیلومتر سړک هغه ټول تخریب شوی دي، بند دي، ته هر ناله را وتل او بالکل ټول ختم دي. یو داکشن ولار کې چې ته ولاړو غای وړه ده، جوړانی غواګي وړه ده، دومني چاسره ولایت کې مندل شوی ده، یو وړه د چپدار ولسوالۍ کې اونې وله اوڅه کسان کوردر کې مندل شي دي، ځان دامنو مندل شي دي.
د کوردر پول او شاوخوا 15 کیلومتر سرک ویجاړې دود نورستان او کونړ ترمنځ لار د موټرو پر وړاندې تړلې ده چې خلک د بیرغولو او جوړولو غوښتنه کوي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په واما کې سیلابونو د سر او مال زیانونو وړولو ترڅنګ سرکونه هم له تګ راتګ وستلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل.
ریلکان دریجن کئ دی غالبن او یو مور دا قوت د بیو نارینه سړی بچته چلور پیدایشی دا درې بورک ته گاڑی د خلکو وړي دی او 15 زیات د خلکو خور غاړه ته پټی تخریب کړي دی او یو پول او یو لزولس دکانونه عمومي سره کم خراب کړو. موږ کوردر لوی پول او غ پول مکمل غورځول دی او هغه لاندې ترني سره خورګې راوته دالته سرک بند دی. نو فوائد امنی والا هم وتل دی، هغه خو کوشش کوي خو نن د خلاصېدو یقین نه کوم.
د کونړ او نورستان چارواکي ولسونه له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو زیانمنو شو کورنیو سره د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې تندرونه او سیلابونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو سربیره په کوزه پښتونخوا او بلوچستان کې هم بارانونه او سیلابونو نږدې 80 کسان وژلي او ټپیان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بوریس جانسن بلاخره د بریتانیا له صدر اعظم او د دې هیواد د محافظه کار غوند له مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پای څو چې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي خپل دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل له اجملان څخه.
بوریس جانسن په لندن کې ویل چې د نوي رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپل دندې ته دوام ورکړي.
It is clearly now the will
of the Parliamentary Conservative Party.
روخانه د چې د محافظه کار غوند وکیلانو غوښتنه و چې دغه حزب یو نوې رهبر ولري او په همدې شکل باندې د هیواد یو نوې صدر اعظم له خاغلی ګراهام بریډي سره چې د موږ د پارلماني ډلګې مشر دی موافقه تر رسیدلې امڅو د نوې رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالويش به راتلونکي اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپل به هم تراغه پوري کار ته دوام ورکوم چې نوې رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سی رپورت ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د وړي په ترڅ کې وشي او تمه کیږي چې نوې صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنی له اوس درې میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا وکړي خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پریکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره لدی چې پوهیده د کابینې یو غړی په یو خصوصي مجلس کې د سړیو له یوې ډلې سره ناسم جنسي چلند کړی له دې حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن له دې کبله بخنه غوښتی وه. بله مسله هم چې ډیره لانجمنه شوه دا وه چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړ پوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و. هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګېدلی و. د جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راخ کړ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافي رایې پوره نشوي او پر خپله څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې له دې شعار سره صدر اعظم شو چې له اروپایي ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د مجمعي تمن بیا هم خراغلاس تویم. کابل خاریان د اختر پورزو کې د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې ناامنۍ او جنایي پیښو مخه دی ونیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل هغه خار چې لای هم خلک د نه خوندیتوب احساس او ویر سره مل ژوند لري. د لوی اختر پر رسیدو سره د دې خار اوسیدونکو د ډاډمن امنیت غوښتنه کوي. فواد او خیبر د دې خار دوه تنه اوسیدونکي
لکه چې پرون شپه د کابل په اوسنه کې چاودنې شوې وي او جنگ را روان او زموږ اندېښنه دا ده چې د موږ امنیت به څنګه وي. د افغانستان اسلامي امارات نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ټینګ کړي تر څو شي کولای د اختر شیبه په خوشحالۍ او سوکالۍ ولمنځو او که امنیت نینو د مون خوشحالۍ به خامخا دوه چنده شي.
گرچه امارات مسلکی کسان هم نه لري بیا هم دوی کوشش وکړي چې د خلکو د غزړونو لاس سره ولی او خلکو باید دوی سره همکاري وکړي په هر بخش کې په هر اقدام کې دوی کولای شي چې امنیت نورم خوندي وکړي.
دوی وسره لدی چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي خو لا هم خلک په آرامه ژوند نشي کولای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنځشنبه په شپه د کابل ښار د خیرخانی 8315 فامیلی په سیمه کې د چاودنو او د جګړې راپورونه ورکړل شول. یو شمېر رسنیو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره نښته کړي او په سیمه کې چاودنې هم شوې. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د دوی ځواکونه د 315 فامیلی په سیمه کې د په خبره د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي او د دوو کسانو په وژل کېدو سره عملیات پای ته رسیدلی. نوموړي دا هم لیکلی چې په دې عملیاتو کې څلور کسان درنې او سپکې وسلې هم نیول شوي. ښاغلی مجاهد وړاندې لیکلي دوو خوارجو غوښتل په کابل کې ځینې تخریبي اعمال ترسره کړي خو له دې ټولو سره سره بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اختر په ورځو کې د پوره امنیت لپاره چمتووالی لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبر کړو. اختر شیرونه لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
لوی اختر ته یوازې یو بل ورځ پاتې ده. اختر سکل داسې حال کې راځي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په دې هیواد کې بیکاری او بېوزلي تر بلار وخت زیاته شوې. سکل خلک اختر څنګه لمانځي؟ آیا د بیلابیلو توکو د رانیولو توان لري که څنګه؟ په دې اړه زموږ همکار له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
اختر راغې کنه دا خلک به څه اختري کوم کې ورنه ما هغه څه اختري دا مو نه داسې ده
د شپږو اولادونو مور ګلغټۍ ته ښایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کول د اختر معنا ولري. وایي همدا شېبه په کور کې ګرد وړه او د خوراک لپاره هیڅ نه لري.
اختر راغی کنه دا خلک به څه اختري کوم کې ورنه ما هغه څه اختري دا مو نه داسې ده چې په ښایي ته وګورې او په تن دې سې کنه
ګلغټۍ د ننګرهار اوسیدونکې ده. د تیر حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د اشپزي په توګه دنده درلوده، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې په کور ناسته ده. ګلغټۍ څلور لونې او دوه زامن لري. خاوند یې مړ شوی دی او مشر زوی لس کلان دی. وایي له لویانو سره کېږي خو کوچني اولادونه یې ترې د اختر لپاره نوي کالي او پوښاک غواړي، خو په خبره یې دا ورته له وښکو غیر بل څه نه لري.
ماشومان خو غواړي جاړي فریاد کوي، نو هغه دغې غلوینو د پیدا شما درتالم هغه درتالم سبا رالم بل ورځ رالم.
لوی اختر یا قربانۍ ته یوازې یوه بله ورځ پاتې ده. ښایي د ګلغټۍ په شان زرګونه نورې افغان کورنۍ وي چې د ماښام ډوډۍ له وښکو سره خوري. د کابل ښار اوسیدونکی بلال په کراچۍ کې د خلکو سودا له یو ځای څخه بل ځای ورسره وړي. له تیرو څو ورځو راهیسې له کوره د خوارۍ مزدورۍ په نیت راوځي، خو تر ماښامه له سلو افغانیو ډېرې نشي پیدا کولی.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی. اختر راغلی دی خو پیسې نشته، کاروبار نشته. دی پوه شوې؟ د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوه واخیستې چې د یوه ورځې لپاره وشي، نور هېڅ هم نشته. په ښار کراچۍ مراچۍ چلو اوس کاروبار نشته دی. بس
د همدې ښار یو بل اوسیدونکی محمد خان وایي اقتصادي ستونزو اخترونه پیکه کړي دي او هغه پخوانی خوند یې نشته. محمد خان وایي له تیرو نهو میاشتو را په دې خوا بېروزګاره ده. ډېرې دروازې یې د دندې د ترلاسه کولو په هدف وټکولې، خو پایله سفر وه.
اختر څه اختر داسې نوم باندې اختر دی. اختر راغلی دی خو پیسې نشته، کاروبار نشته. دی پوه شوې؟ د وچې مېوې په ځای مونږ تازه مېوه واخیستې چې د یوه ورځې لپاره وشي، نور هېڅ هم نشته. په ښار کراچۍ مراچۍ چلو اوس کاروبار نشته دی. بس
سږ کال په افغانستان کې لوی اختر یا قرباني په داسې حال کې رارسېږي چې په یاد هېواد کې طالبان واکمن دي، بېکاري زیاته شوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو نه دا خبری مجله اوره. اوس هم د تاسو پیغامونه
د دې ورځې کې په مارپولس والی کې سخت سیلابونه بارانونه ورښتونه سوي دي چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی. چې د مارو په باری کلی کې، ابو کلا کلی، مدیزو کلی کې، پیرزو په کلی کې، د کڅ په کلی کې او د سنور ډیر کلی یې ترمندونه وران کړی دي، هغه خراب کړی دي. کم چې د خلکو کښتونه کرلي واغې وړي دي، د خلکو باغونه وړي، د خلکو مځکې وړي دي. د سالیسون په سیمه کې دوه ماشومان تر اوسه پورې چې موټر رود راغلی اوبه زیاتې راغلي دي، وړی دی. خلکو ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي. تر اوسه پورې هم اوبه زیاتې دي چې په همدغسې د زابل د ټغر ولسوالۍ چې د مارو پر څنګ ده هلته یې ډېر کلي خراب کړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي. همداسې د ارغسان په یو شمېر کلیو کې ډېر سخت تاوانونه رسولي دي چې اوس هم خلک سره خبرې وکړلې. خلک وایي چې د خلکو کښتونه، مځکې او باغونه وړي، د ډېرو خلکو کورونه یې وړي دي. خلکو خپلې ښځې کوچنیان له کورونو څخه ایستلي دي، مګر کورونه یې ورته وران کړي.
لتیرو درو را دره په دی خو د زابل ولایت په شمرزو ولسوالۍ کې پر لپسې او رښتونه دي. الته سیلابونه راوتلې دي، خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي. د خلکو په کورو باندې وبننه وتلې، ډیر زیات شمیر کورونه وران کړل، د خلکو لونه کړی دي. درمندونه پراتولو پر نن سبا کې به ترې شل کول، هغه درمندونه ټوله وبو یو وړلو. په هغه سیمه کې خلک کاریزونه په مطلق ډول وچتي، خلک د کښتونو لپاره او د چلو اوبو لپاره له زوجورو څاګانو څخه استفاده کوي. هغه ټولو څاګانو باندې، اکثریت څاګانو باندې د سیلابونو اوبه ننوتلې او اوبه د څښاک نه دي. خلق د چلو په برخه کې له ناورین سره مخامخ دي، هلته کلینیک نشته. او بل سالی صاحب، د خلکو مالونه وبویولو، ډیر زیات پسونه وبویولو. خپله د کلا رشید په سیمه کې یو نفر تر کور لاندې سوی و، هغه وژل سوی و. د دغې ولسوالۍ خلک له سپین بولډک څخه خوراکي توکي، دوکانداران خوراکي توکي راوړي او بیا پلوري پر خلکو باندې. نو پهغه پرون نه بله ورځ مازدا موټر له سپین بولډک څخه دوکاندارانو له وړو غوړو پلمیټو برو دو څخه په ګډه رابار کړی و. کله چې د شمرزو ولسوالۍ د ډګرو یا ځنځیر بازار ته رسیږي، هلته لویه کنده ده، هغه کندې اوبه پر راغلې وې، موټر یې چپه کړی و. هغه څه شیان چې پکې بار و هغه ټوله اوبو د ځانه سره یوړو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 څلور ویشت 201.